دوی ډېرې مرستې کړې دي. خو هر یو د خلک چې کوم دي متوسط او کوچنی تشبثات لري دوی هم مرستې کړي.
وبخښه له تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډېرې مرستې کړې دي دوی څومره مرستو شمنې کړې دي؟
مخکې خو د حوالې میرویس عزیز او تک د عزیز ګروپ مشر 500 میلیونه وانه ویلو بیا وروسته یې زیات کړل. ښاغلی عبدالرحمن کوزی 10 میلیون ډالر وویل چې ورکړل.
بله مهرباني
ملګری متحد ویان وویل چې مونږه 1 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو چې 14 میلیون ډالر. خو تاسو پیس د دوی مرسته خو بیا لګښتونه هم لري، ادمنستریشن کاست لري او نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي مثلا بریتانیا او ویلز 1 میلیون پاونډ کومک کوي، چین ویلې دي چې 40,000 ډالر مرسته کوي، حتی دغه مرستې هم نور لګښتونه لري؟
او خدمتونه کاس لري موضوعي اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شیان نه رانیسي په خپلې کوي کرایه په هغه باندې راځي نور شیان. خو په هر صورت د یو هیواد په کچه چې 1.5 میلیارد نفوس لري
مثلا دا نړیوال سکوم مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدی ممکن د دوی لګښتونه سي؟
دوی مستقیماً افغانستان سره مرسته نه کوي، دوی پیسې ټولوي یا صلیب سورته ورکوي یا
او دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پې تیر شي تر څو پورې له زلزله ځپلو سره دا مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته کې
شي. اوس خو همدا خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي د مړي وباسي، د هغوی د تدفین لپاره لګښتونه ورکوي او دا پخپله د هغه پروسیجر دی ایستل او دا خو ډېر سخت دریځ ځای دی. د کونړ ډېر لوړ ځایونه لري، دا غرنۍ سیمه ده، هلته سکواترونه ولړ او دلته کار پیل کول خو دا ډېر تور غواړي، ډېر خلق زیاویست سوشیال تر کرن او نور وسایت از دور رسی کریتر ورسی در سوشی در خلق در خوری لاندس خیو بسی ما مطروس پوری به نریوال مرسی مدرسی در یوالی در قطر او امارات یو سر گادی در ترکونه چیزی اغوی بیرقون پوکی زولان دوی در غنم و موشیان ارتی اولر خلق حالتا خوب باید پاست
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبه پر ورځ ویل چې دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیله
ترسیدلې. الوتکه کې یو څه دوا، یو څه خیمې دا شان دي، د دوی کور ودانې چې موږ سره مرسته کوي خو د ناورین کچا دونه لویه ده چې دا وړې وړې یو تیاره یو لکه دوا او درمل باید نه کوي. اوس د اتحادیه د دوا جوړوونکي د مزار شریف تقریبا 2-3 کنټینر دوا ورکړل، اوس مرکز سره لګیا چې دوی شته به واخلو. د خدای زما له نظره دا افغانان دې حد ته رسېدلي دي چې د بهرنیو مرستو په پرتله خپل خلکو سره زیاتر مرسته کوي.
از رخ شفیدی و چیل آزاده رادیو سره خبری کولی. شیبه پا شیبه تازه خبرونه ل آزاده رادیو سخه. اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. لاندې د میله لپاره ورزو یوې نړیواله موضوع ته د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې اروپا باید د روسیې د تیلو پیرل ودروي او د اوکراین د وسلو جوړولو ډیری مالی بوج پر خپل غاړه واخلي. دغه چارواکي ویلي داسې ښکاري چې ترامپ په توند ژبه د اوکراین اروپایي ملاتړو ته ویلي دي چې دوی باید پر روسیا او متحده چین ډیر مالی فشار واچوي چې کرملین د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبور کړي. ترامپ دغه خبرې پرون پنځشنبه پاریس کې د اوکراین د جګړې په اړه د اروپایي مشرانو یوې غونډې ته په ویډیو کانفرنس کې کړي. که څه هم اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د انرژي له درکه ځان د روسیې له محصولاتو خلاص کړي، خو هنګری او سلواکیا لا هم له جرمني څخه د انرژي محصولات پیري.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر فعالان وایي چې رسنۍ د کونړ د زلزلې په برخه کې د مرسته رسونو لامل شوی دی. دوی وایي چې د مرستو په جذب کې د رسنۍ ونډه د پام وړ ده.
ساحدی رلری وا مونږ تقریبا در څلورم ساعت 50 ساعت پورې مزل وک د مزل نه ورسته کله چې مونږ ته ورسې ډول تا حالات تا غا تدبیر یو یو بدل شو په مونږ هغه ور پرونه ور کول بعد مو پورته چې د خلک په مشکل کې زخمیان او د دې ترڅنګ شهیدان.
په کونړ ولایت کې اوسې مېز خبريال هارون درته و چې نور کول وسوالې کې د زلزلې د شپې کې څه کوله. د یکشنبه د اگست او د شمې د شپې نه وخت ریختر په کچه شپږ درجې د زلزلې په ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه ځانیا او مالي زیانونه وړول. د طالبان حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوې او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د کونړ زلزلې خبرې پوښي. زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغېزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تنه اوسېدونکو هارون نصري او زلان صافي ازادي رادیو ته وویل
د دغه مرګونی پیخي خبري پوښښت لپاره خبريالانو پر وخت رسیدنه کړی دا او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزي ورسیږي.
د رسنۍ ونده د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي به ساري و کوم هلي دي او کو نړیوال دي ساهو ته ځان رسولې د غزګيني هغه ریښتینه انځوري خلکو ته وړاندې کو او نړۍ او ولسونه لدی خبر کړل چې د غلط دغه شانته یو ستر نورین دي یو لوی ترجی را منست شوی ده.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان هم په یوه اعلامیه کې چې وکپی ازادي راډیو ته را لېږلې د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغېزمن رول ټینګار کړی ویلي د پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام وختل ستونزمن دي او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره د ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنیز برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونی زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وي او په خبرې دا فعالیت ډېر اغېزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې د رسنۍ ډېرې فعالې وي. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسولینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې ترڅو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
افغانستان په ختیځ کې مرګونی زلزلې د پرا خبري پوښښ لامل د خبريالانو او رسنیو د ساینه داسې محل ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کارګر محدودیتونه لګولي چې لامل یو شمېر رسنۍ تړل شوي او په ډېر شمېر سره خبريالانو او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتي دي. د طالبانو حکومت وایي ځبی الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې دا رسنۍ د خپلو مالي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هم د اګست په 10مه په خپل راپور کې ویلي وه افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یوناما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي وو چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمې پورې خپل کارکوونکي کم کړي دي او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې به د یوناما په ټکو ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بیلابیلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي. خو د وزګر شوي او د هغو خبريالانو کره شمېر چې له هېواده وتي دي نه دی څرګند.
ازادي راډیو او د خبری مجلې په ورستوي کې ورزو پاکستان ته هلته د پی او آر کارت لرونکو باندې د پاکستان د پولیسو لخوا فشار زیات شوی او هر ورځ نیول کیږي. زمونږ خبريال یو شمیر همدې کډوالو سره چې پولیسو نیولې خبري کړي او دا راپور چمتو کړي.
د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ایستل چټک کړی دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغانه ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلې دي، خو په خبره یې د خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او زورونو لویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یو پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر په څلورمه یې ازادي راډیو ته وویل چې له یو کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره پاکستان ته پناه وړي او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه څلور ورځې مخکې نیولی وو او دوی ورځې مخکې ډیپورت کړ، خو زما اولادونه یې تیره ورځ ډیپورت کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ما ته زنګ ووهه او ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یو وړل، دوی پوځي جامې نه وي اغوستې، ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له تیرو دوه میاشتو راهیسې پای ته رسیدلې او پاکستان یې نه تمدیدوي، او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک زابد چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه ناوخته د دغه هیواد له پلازمینه اسلام آباد راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسیدلی، هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. که څه هم تیره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جماعتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نور هم غځول شوی، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد شوی، وایي چې د پولیسو نیونې او زورونې دوام لري او یو شمېر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول شوی او ایستل شوی دي. که څه هم ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغانو کډوالو ایستل ودروي، خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 8 لک هغو افغان کډوالو ایستل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ایستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سې شنبه په ورځ د سنبلې په 11مه 1,602 کورنۍ چې ټول ټال 9,106 کسان کیږي د تورخم له لارې افغانستان ته تللي دي.
درسی سات
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروګرام ته مو زه فريد سيال هر کلی کوم. نن سره په ازادي ملمه کې د سيو کس ملمه دی چې په خپل ژوند کې بیلا بیل کارونه تجربه کړی دی. هدف می دادای چې پیو فیلډ کې کار کړی یو مسلک زده کړی هغه پریخه بیا بل تتللای. خو دا چې څنګه په دغه ټول مسلکونو کې په عین وخت کې کار کړی، تجربې څه دي او څومره یې دغه کارونه بریالي وو، نن ورسره خبرې کوو. له دوی ډیره ورو او ځوانانو ته توصیه په دې برخه کې څه دي. قدرت الله را سره دی، د پخوست کې اوس مهال خبریال دی. خو دا چې د خبریالانی مخکې څه کارونه کړی دي او په ټول کې قدرت الله څوک دی، په پیل کې له دوی ورو ستړی مشي. قدرت الله مننه چې وخت پرې خو ده او پروګرام کې را سره ګډون کوي. له تاسو په پیل کې اورم چې قدرت الله څوک دی، د افغانستان د کوم ولایت دی؟
سلامونه احترامات دې له چې روغ او جوړ به وي او د خوښۍ او د سلامتۍ لباسونه به پرتانوي. قدرت الله د خوست ولایت دی او د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی.
لکه د زده کړو پاره مکرا ته وایس.
ما خپل زده کړې د لسانس تر کچې کړې دي. له ولاسم پاریخ شوم بیا لاړم پانتون ته، دولتی پانتون خوست وزایت پانتون ته مې امتحان ورکړ. هلته زما د خوښې پانځۍ ته نه شوم بریالی، البته بریالی شوم خو یو بلې پانځۍ ته بیا راغلم. خوست کې د پامیر لوړ زده کړو په نوم محسوس سوه. له هغې سره مې خپل سرتینام وکړ. هلته ما نو تقریبا څلور کاله د حقوق او سیاسي علومو پانځۍ وویله. له هغې څخه فارغ شوم او سند مې ترلاسه کړ.
د خونځي په اړه ته وایست، خونځي د چرته لوستې مال ته خوست کې په خپل ولسوالۍ کې کنه بل ځکه مولوستې ده؟
له ابتدا نه نیولې بیا تر متوسطه دورې پورې خوست ولایت تھانی ولسوالۍ کې، البته په خپل کلی کې د للمی کوټکۍ په نوم لیسه ده. البته هغه وخت کې متوسطه اوس لیسه شوې ده. نو لومړنۍ زده کړې مې هلته کړې دي، یو څه اندازه جماعت کې، یو څه اندازه پوتر نه هم سنجرا په خپل کلی کې، د خپل کلی په خوانځي کې، یعنی للمای کوټ کې لسا کې پاتې شو. هم لاغه ورسته بیا دا زما رشته متفاوتې دي. زه دې ورسته دې باندې باس کوم. درته نو بیا راغلم شهر ته. په شهر کې ما خوست ټیکنیکل انسټیټیوټ یا د خوست میخانیکي لسې ته لسم یو لسم او دولسم بیا هلته ولوستو. دا چې هلته دغه رشته بندي چې وه، نو که ووایم په هغه وخت کې ناانصافي وه. کومه رشته چې ما ته خوند را کوله هغې رشتې ته دوی ورنه کړم، او کومه رشته چې زما خوښېده زما نه خوښېده هغې ته دوی ورکړم. نو په دې فایل کې هغې رشتې آینده او راتلونکی چې وه سیول یا ساختماني انجینري وه، چې ښه پانځۍ ده او ښه رشته ده، خو زما علاقه ورسره نه وه. نو دې پاساس ما بیا چې له دولسم هلته فارغ شوم، بیرته بیا راغلم دغه فیلډ نه بدل کړم. حقوق او
سیاست اتمن اتمن قدرت الله جان ریاضي موسی نواز ده.
نه دغه خبره منو کا ما پوزان باندې بوج راوستای وای. زه په دې باندې علی کې د مزګه زه تقریبا په دولسم سیم کې د دېنو استثناء په اساس دریم نمبر شوم. نور له اول رنیولې تر یو لسم ټولګي پورې زه لمړی او دویم نمبر راتلم په خپل ټولګي کې. خو په دولسم سیم کې د دېنو کوچنی اشتباهات په اساس ځکه ځواني وی شوخی وینو استادانو سره لګ لګ شکلیا خبرې اترې جنجال. نو هغه دغه سی وشو چې زه لومړی نمبر څخه تر دریم نمبر هغه ما تر ډیره وخت ورسره نه منله. هغه اسناد هم ډیر روس تر اټل. نو دریم نمبر فارغ شوم. د ریاضي مضمون فزیک کیمیا او بیولوژي هم دې کوم. خو ما خو یو
خبره من میخانیک ول د ټول بده پیاده زده کول.
نو استاد په کلمه پرچا خوسته، نو هغه پرچا به ما ورته حل کول. او بل میخانیک دا خبره خو چې هلته زیات مزامین نه و کنه. پښتو د ژبه و، پښتو فارسی او المانی ژبه و، او د تر څنګ عملی کار و. د عملی کار تر څنګ ریاضی او فزیک و، او د رشته اړوند ځینې مزامین نور دغه دولتي مکاتب یا خصوصي مکاتب کې کوم مزامین په لیسه دوره کې، متوسطه دوره کې یا په لیسه دوره کې لوستل کیږي، مثلا تاریخ، جغرافیا، مدني زده کړه، حرفا او د نور جیولوجي دغه برخې هلته موجود نه وي. نو دا څلورو پنځو کتابونو باندې خبر او مخبر لاسو ما استاد ته به مې
کتابونه د کوم موزیک قدرت الله جان اول نمره وي. کتابونه د ډیر وي په دولسم صنف کې. ولسم صنف کې زما یادې موږ ته پیدا اس ډبل بندل کتابونه راکړي وو. دومره ډیر مزامین به وو چې یو بده ویلی بل بده هیر شو، بل بده ویلی بل بده هیر شو.
رښتیا خدای ځین ځین موضوعات مثلا تاریخ او جغرافیا دا موضوعات سره زموږ کې بلان تقریبا تر نام ټولګي پورې د کلی په خوانځي کې ما خپل وستلې و دا کنه تا سخت نه و د درس سره مې یو ډول علاقه لرله زه تقریبا اتم ټولګي کوم چې ځین ستونز مشکلات په اساس ما نه یو دوه درې کاله پاتې شو درس د قرآنی ستونز په اساس بیرته بیا راغلم اتم او نهم ټولګي ته بیا راغلم یعنی زما مینه او علاقه کې زیاته و بیا چې ښار ته راغلم نو کزه مکتب ته تلم او خپل کتابونو ته خپل درس ته خپل زده کړو ته وخت عمر کول او ما به مطالعه هم کوله هغه د امتحانونو پرچې او د امتحان ته مادګي په دې ټولو کې زه زما انډیوالان ټول یو ډول وو نو کوشش او خواري مو بیخي زیاته کوله
نقل مکوبه
یو د المانۍ ژبه چوا دغه سره مو لږ حساسیت درلود ځکه موږ دلته اکثریت په هغه وخت کې خوست انګلیسي زیاته رواج وکړه نو دا د انګلی د الماني ژبې هغه خروپ هغه حساب هغه بېخي راته متفاوت برېښېده او بېخي راته ګران برېښېده خو هغه استاد دی خدای وبخښي اوس وفات شوی دی تللی دی هغه بیا ډېر جانانه سړی و نو موږ به چې دومره ورته برابر کړ چې هغې به لوستی شو
نقل
مشکلات بته د تچاته یو ستونزه مشکل ورخای کنه یا مثلا یو څوک دغه سکار کوي چې د وطن او د خلکو په ګټو یو مونږ کې بل حق بل چا حق لري کنه نو ما په دغه شایانو باندې سر ډیر لاغړو چا په استلا نن دا څه پښتنه به مې کوله نو د استادانو سره وي درې سره مې ډیر جوړه نه و یا به کې جوړه وایم د دوی به یو هدف او مطلب زما به یو هدف او مطلب
د المانی ژبه یادونه مو وکړه څومره مو وسزده ده
ولا چې درته وایم دا که شي کم خو زین زور راولم شاید زین خروپی مثلا لکه حساب ترې واند زای چې زما په ذهن کې پاتې شوی ده او یو د ودرې ټکی کم دغه شي پاتې وي نور خو هغه وخت کې علاقه م نو ما درته وویل دلته ماحول ټول شي ته جوړو او المانی ژبه اوس هم په خوست کې یوازې درې او څلور دغه سي کورسونه دي چې اوس د اوس وخت کې افغان ماجرین د جرمني لپاره لوړتیا و خو دا زی د سیل لارو نور لارو چې کی لارو باندې زین او دلته هغه د ممکن په استفاده خلکو هغه کسان چې په المان کې وخت کړه او دلته کورسونه خلاص کړل نو انګلیسي سره یې توفیر زیات و خورو کې یو ډول وی کنه د غالي بابا توري په هغه خپل څنګه نشنو لرله او आवाज یې بل ډول لکه آ با سي د گا ها یوت کنه نو دا به زمونږ لپاره بشي متفاوت یو ځکه ولې دومره راته سخت پیچ دا کوه ما دا موږ په میخانیکي لیسه کې د سمستر سیستم لرلو دی په انتون رقم ته کنه نو په یو سمستر کې زمونږ صرف دا د غالي بابا توري زده کړل
نه نه ځکه چې یوازې د بخوس نه و چې المانی ژبه به کې مکتب کې تدریس تللی داسې میخانیکي ښوونځي کې په کابل کې یو ښوونځی و د المانی لیسې په نوم باندې او په دې کې د انګلیسي مضمون په ځای باندې کاملا انګلیسي تدریس کېدل او زیاتره شاګردان چې له هغې ځای فارغېدل دوی ته به دا ژبه زده وه ما ته په استقلال لیسه کې چې دا هم د هلکانو لیسه وه په کابل کې هلته المانی که فرانسوي ژبه تدریسېدله تر څو دغه ځوانان چې فارغېږي د انګلیسي ژبې تر څنګ یو بل مهارت هم زده وي قدرت الله که دا راته وایي په هلته د سول انجینري وویلې په میخانیک کې بیا پوهنتون کې دې څه ویلې
سول انجینری خو دغه رشته چې وز موږ رشته نجاري وخا نجاري و یو هنر و مندرې کله تقریبا ځکه نجاري کې په مالي درس کې پاتې شوم نو تقریبا د یار لسمو څور لسمې چې سول انجینری وکړ ته پی سي دی پر کړی و نو بیا یې سیدا ور کول شو زید پانتون ته یا کومبل پانتون ته نو دا چې سول د ورسمو فارغ شوم مخکې خبره وکړه چې ما د انجینری فانزي ښه فانزي دا نو ما ورسره علاقه نشته خو نه راکوي نو دې پساس ما تر دولسم میخانیک ولوستل دولسم وروسته بیا ما شزاید فانتون ته امتحان ورکړ په شزاید فانتون کې نو دا وخت کې زما ستونزې مشکلات لږ سره زیات وو هغه ډول چې په کار و ما مدګي تعقیب نه کړی نه رسن لاړم سپتینام وکړل سپتینام وروسته رسن لاړم فرچې ټکی نستم یعنی ما هیڅ کتاب هیڅ چپټر هیڅ کورس نه تعقیب نه کړ، خو بیا هم د دې باوجود زه په کوم عمر باندې د غټه د شزایت پانتون اردو ادبیات ته کنه شوی وم، خو دا چې هغه فنزي هم زما د خوښې وړ نه و، نو راغلم په امیر پانتون کې مې بیا حقوق او سیاسي علوم پیل کړل. حقوق او سیاسي علوم څخه بیا ما سند ترلاسه کړ، څلور کاله مې ولوسته.
شوق لري هم د حقوق او سیاسي علومو
جمهوریت و جمهوریت کې مثلا د زما د خوښې وړ مثلا سیټي بسونه راډیګان او د داس ملګرو سره ناسته ولاړه د هغوی سره ګرځېدل، نو خوند او علاقه یې ډېره راکوله چې تر څو دغه برخه ولوستم او ولوارم. نو هغه کې مې خدای شته ډېر ښه فاري وکړه، چې کله کله پخوانۍ خاطرې زه وګورم، د لومړي سمستر دوهم سمستر او دریم سمستر نوټونه چې استاد به هر څه له خولې ویل یا به له خولې وتل ما به نوټ کول د امتحان لپاره، هغه زما آمادګۍ. خو بیا یو دغه د فراغت نه مخکې یو دغسې وخت راغی چې مثلا په نظام کې بدلون راغی که نه، بیا لږ زما په شمول اکثریت محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي اکثریت محصلین زړه مات شو، زه هم د هغوی له جملې یو وم. خو بیا مې خپله خواري پیل کړه، دغسې مې ویل چې دغه پوهنتون زده کړې ځان لپاره کوم، نه د دې لپاره چې مثلا د شته نظام لپاره یا د شته نظام کې د خلکو لپاره د افرادو لپاره. نو یو ډول زړه ماتي وه، خو فارغ شوم، ورنه خوند یې راکول او فارغ شوم.
په حقوق او سیاسي علومو کې هم دوه رشتې دي، تاسې کوم ویلې؟ یو فکر کوم د نړیوال اړیکې ډیپلوماټان ورنه جوړیږي، یو یې هغه قرنوالان دي قاضیان ورنه جوړیږي.
یوه برخه یې قضا او سرنوالي وه، یوه برخه یې اداره او ډیپلوماسي وه. زموږ پوهنتون کې دغه رشته چې وه سر نه باړوي، خو په ورسي سمستر کې بیا د لوړو زده کړو له طرفه دغسې قوانین راغلل چې مثلا تاسو د ساینس لپاره رشته انتخاب کړئ، په عموم کې په شزایت پوهنتون کې په مخ کې به عموم کې د حقوق نه فارغ شو، نو په دواړو رشتو کې به یې کار کولی شو، قضا او سرنوالي کې به هم کولی شو، اداره او ډیپلوماسي کې به یې کولی شو، ځکه د دواړو موضوعات اړوند مضامین تدریسېدل هلته. خو مونږ په ورسي سمستر کې چې مونږ ته دغسې فرمان راغی یا د لوړو زده کړو قوانینو کې تغیر راغی د وزارت د طرفه، نو ما اداره او ډیپلوماسي انتخاب کړه، او زما سند د ادارې او ډیپلوماسۍ څانګې څخه ده.
د پوهنتوني د خاطرو په اړه به وروسته درنه وپوښتم. تاسو ول چې ستونزې وی او درې کاله درس نم شاته پاتې شوی، بیا پانتون ته مو چې کلام ته انم ورکو په هغه وخت کې مې ستونزې وی که مشکل نه وی کولای شي دغه ستونزې سره شریکې کړي، مالی ستونزې وی چې کورنۍ باید په مالی لحاظ ملاتړ وکړي، یا بل ټولنیز ستونزې وی چې د ستونزې وی چې ستاسو د تحصیل مخه یې نیولې. په هغه وخت کې چې
زه کله ځما پلار وو دغه ټول کور مسئولیت تقریبا ورتر غاړه وته وو، نو زه اتم نام سنگ ته ورسېدم، نو اتم او نام سنگ ته طبیعي داسې خبره د سړی څوارلس کلن پنځلس کلن کېږي، نو پایشاتې زیاتېږي که نه، نور خلک ګوري، خپل کور ګوري، خپل فامیل ګوري. زما کوچنی ورونه چې هغه باندې نظره نه کېده چې هغه له مکتب نه وباسمه که نه، یا مثلا هر څوک خپل کار روزګار کوي، نو زما پلار یوازې و د خپل فامیل د ساتنې لپاره، بیرون به کار کول کوروازی به کوله، خو هغه زما ناس او زمیر نه منل، نو زه لاړم د اقتصادي ستونزو په اساس. البته
د کور مشرې
مشکلاتو ده،
د کور مشرې
او د پلار مشر زوی ما، د پلار مشر زوی ما، زما نوروز ته بیا خدای دې لري څلور رونه دي له ما سره زوی، نو هغه نیم ځرنه کېدو هیله و امید دغه و چې هغه ټول درسونه وایي ښه درسونه وایي، نو که زه په تکلیف شم. نو تقریبا یو درې کاله له خپل کوره لاړم، او بیا بېلابېل ډول مثلا کارونه مې وکړل، مزدوري مې وکړه د چا په اصطلاح، خو هغه یو څه اندازه هغه د کور مشکلات مې حل کړل. دومره یو څه پس انداز مې وکړ چې ما زه پتې کوېدم چې زه اوس کولی شم درس هم وایم، کورنۍ مې یو حرکت ته برابره کړه، نو بېرته بیا راغلم درس نه پیل کړل. هغې وروسته چې کله د پوهنتون حساب او کتاب شو چې پیل کړم، بېرته هغه پخوانی حالت راغی. نو دې وخت کې د چا په اصطلاح زما هیله او پایشات بیخي لوړ شوې وي، ځکه زه له ځوانانو سره بیرون چکر تګ او راتګ، ملګري انډیوالان بېلابېلې چېرې د خانانو زمانو چه او چه دغه ګوره، نو زما ذهن یو ډول غکړ مصروف کړ، بلخ پلاړو. زما د پانتون آمادگی امتحانون او حساب کتاب هغه مې هر څه شته وغورځول. یعنې زما فکر دغسې جوړ شو چې مثلا ژوند په دې شي کې نه دی. ژوند دغه دی چې زه باید پیسې وګټم، زه باید یو کار وکړم، زه باید یو روزګار وکړم. خو بالاخره هغه د پلار غوښتنه، د مور غوښتنه، د کورنۍ غوښتنه دغه زیاته وه چې ته باید پانتون ووایې. زه چې په لومړي ځل ښوونځي ته بیا راوستم، هغه هم زما پلار و، زما مور و، زما کورنۍ پرېوې چې خیر د مونږ تکلیف او مشکل تیروي او ته دغه درس ووایه. بیا خو په سر کې لاړم، د هغوی بې اجازې لاړم، البته خدای مې دنه ګناهګاره وي. بېرته بیا د دوی په غوښتنه راغلم. د پوهنتون د ویلوم چې وه، هغه هم د دوی غوښتنه وه. نو زه دغسې په نظر او په مات زړه لاړم، ځکه ما د کورنۍ ستونزې او مشکلات لیدل. خو پوهنتون کې مې امتحان ورکړ، نو هغه وه چې اردو ادبیاتو ته کنه شم، هغه مې خوښ نه شو. نو دې وخت کې شوزای هغه ته راغلم، فمیر پوهنتون ته راغلم. فمیر پوهنتون کې مې چې کوک او سیاسي علوم پیل کړل، نو تر څنګ مې یو کوچنی کاروبار هم لیکل چې سره مشترک جوړ کړ برابر مې کړ، ځکه زما یو بل ورور هم هغه شوزای پوهنتون ژورنالیزم پوهنځی ته البته هغه کنه شوی او بریالی شوی. نو هغه به زه به ماسپښین وخت لما پوهنتون ته، او هغه به سهار وخت لو. نو سهاري به زه دوکان کې وم، او ماسپښین به بیا هغه راتلم. ماسپښین به زه بیا پوهنتون ته تلم.
چې دوکان مو جوړ کړی و
هغه وخت کې، دلته د زنانه او مردانه او د چپل او چپلیو دوکان و. چې زما زه هم زما یو بلانډیوال و، د سره شریک و، زه او زما ورځ دغه کارونه مخکې وړل. د چپلیو او چپړاکو دغه دوکان و، بوټونه، چپل، چپړاکې، زنانه او مردانه دواړه.
بیا څه ګټه پکې وه؟
ښه وه. یو خو دغسې وه چې زما روابط له ملګري انډیوالانو سره بېخي زیات و. نو ما په ورځ کې هغه صرف هغه تقریبا یو لاس پنځلس یو شلو پورې هغه زما پېژنګلي، زما ایران، زما ملګري، زما انډیوالان به راتلل. بل یو طبیعي خبره وه، زه نه پوهېږم څنګه خبره وه، خو کوم ځای کې چې زما دوکان و، هغه ځای کې د نورو په نسبت زه تقریبا لس چنده ښه وم. ځکه موسمي وخت به چې کله راغی، مثلا د اختر شپه ورځې به چې راغلې، شپې ورځې به چې راغلې، نو هغې وخت کې به دوی یو دوکاندار ټول سیزن کې درې لکه افغانۍ، مثلا درې نیم لکه افغانۍ کار کول، او ما به یوه ورځ تر مازدیګره پورې درې نیم څلور لکه افغانۍ کار کول.
دا خو ډېر ښه ده. اوس هم دا کار کوي که نه پرېښی مو؟
دا زما دغه ما مخکې مو اشاره وکړه چې زه مثلا فارغ له یو رشتې یم، خو کارونه مې بېخي زیات کړي که نه. دغسې په د خپلو کارونو کې سراسر بدله شوی یم، ځکه تخلص هم قرار دی. نو زه چې کله پوهنتون ته راغلم، له پوهنتون وروسته زه دغسې یو بد عادت لرم، او نورو ځوانانو ته دا توصیه کوم که نه، چې مثلا دغه ښه عادت نه دی، زه په بنده وظیفه نه شم کولی. دا زما تر ټولو بد عادت دی. نو دوکان کې ستړی شوم، دوکان مې خرڅ کړ، بیا د پوهنتون واخو لاړم استاذۍ ته. مې ویل دغه نیمه ورځ به بچات کې یو خصوصي ښوونځي کې استاذ شوم، هلته مې استاذي کوله، مضامین مې تدریسول. تر یو وخته استاذ وم، بیا رسنیز ډګر ته راووتم. دا چې له راپور سره مې علاقه زیاته وه، د رپورټینګ برخې سره، خبر نګارۍ سره مې علاقه زیاته وه. خوست کې په یو سیمه ییزه رسنۍ کې کار پیل کړ، حقوق مې لوستل، او سیمه ییزه رسنۍ کې مې کار پیل کړ. بیا تر ډېره یې تقریبا دوام وکړ. نو اوس دوه کاله کېږي چې رسنیز ډګر نه تقریبا څنګ ته شوی یم. خو بیا هم د دې اړوند رشته ده چې اوس هم زه کې اخته یم، د ژورنالیزم یا کوم کې د خبریالۍ اړوند رشته ده چې زه اوس هم هغه خپل کارونه په کې اجرا کوم، سرته رسوم.
یوټیوب چینل لري؟
یوټیوب چینل هم لرم، او د خوست کې د ځینو علمي مراکزو سره د فرهنګي او میډیا برخه کې کار کوم. ما د رپورټینګ یو رپورټر ته باید دغه خوست کې سیمه ییزه رسنۍ دغسې دي چې خبریال باید هر کراوي، هم باید عکاس وي، هم باید راپور ولیکي، هم باید صحې ته لاړ شي، هم باید ایډیټ کړي، او هم باید سفت وي. نو د سیمه ییزه رسنۍ دغسې کار دی چې ته باید هر لونډر وي. نو د هر لونډرۍ کې ما کار وکړ، او خوشبختانه چې د هر لونډرۍ کې ما راپور برخه هم تکمیل کړه، مکمل کړه. اوس دومره ښه یم چې زه کولی شم رپورټینګ برخه وکړم، او د تر څنګ عکاسي، او د عکاسۍ تر څنګ ایډیټ، د ایډیټ ځینې پروګرامونه. نو د همدې کار وجه وه چې اوس هم په ځینې علمي مراکزو کې، دلته په خوست کې تقریبا، د دوی سره د میډیا او فرهنګي برخه، او د تر څنګ عکاسي ایډیټ برخه کې کار کوم.
د دومره کارونه مو چې کړی دي ستاسو په باور باندې لکه د څو کلونو تجربه ده، مختلف فیلډونه دي، مختلف کارونه دي، کله یو کې پیسې خېوي او ځوانانو ته څه وایي کوم کار تعقیب کړي چې په غیر واقعا داسې دوامداره ګټه وي؟
دغه سیدا چې د هر انسان فکر چتای زه دا سوایم مکه یو باید رواج دا غلیز مکه ټول نه کې چې مثلا یو څوک تای دی یو کور یو فامیل غړی دی یو ځوان دی له لسم نه فارغ دی خو دا غی پلار مطلق غختنه دا غوی چې زوی ته باید ته فاندې ته بریا نشي تر هغه کې چې له خپل زوی پختنه نه کوي چې ستاسو خوږي ستا کمپیوټر ساينس په خېږي ستا اقتصاد په خېږي ستا زراعت په خېږي ستا کوم بل فیلډ په خېږي خو نه د دوه مطلق غختنه هم دا غوی کای ور سره ونه مانی هغه مصارف هم نور کوي خرچ هم نور کوي واهی هم کوي هر ځوان چې په هر فیلډ کې فویږي هغه ځان سره هغه ځوان خپل خپيږي مثلا تو ژورنالیزم سره جوړ وسو دا که صحیح سره جوړې هر څو دا مهارت نه لري سوق دې کاروبار سره جوړ وي سوق مثلا د ورزش سره جوړ وي نو هر فیلډ هر برخه سره چې جوړ وي دوی د لمړی هغه تکیب کې کلاس ته کېنات ورکی ورته کېنات ورکی بلته دې کېنات ورکی دا کاروبارونه چې مان سره غلي دي پیدا شوی دي نو دا طبيعي خبره چې هر کاروبار خپل مشتریان لري مثلا نجار ارتیا د ضرورت انجینر ته ارتیا د ضرورت ته خبریال ته ارتیا د ضرورت ته هر برخه خپل مینوال لري خو هغه د پیسې ګټلې چې دی هغه بیا زه فکر کوم په انسان پورې پیسې اړه لري مثلا یو انجینر دی خپل تکړه کړي دي په فوکس خالي په دیو کړ چې زه فارغ شم د پانتونه لسانس خو یو بل څوک دی هغه کوشش کوي چې تر ماستری او دکتوري لاړ شي نو دا معلومه خبره ده چې یو څوک په خپل فیلډ کې ډیر کار وکړي زیات کار وکړي نو هغه عواید زیات وي هر کاروبار دغه څه دی فړونه لري نو کته چې تفاوت شي مثلا د اساس سره مطابق خپل ځونه یار کړ جوړ دی کړ برابر دی کړ نو تا کولای شي چې پیسې له هر کاروبار راوړي خو زه خپل ژورنالیزم فیلډ کې پاتې شوم زیاتې معلومات خواندم راکې خو نو په بخیم دغه د چې په افغانستان کې په دې برخه کې شاید تاسو معلومات وشي تمره پیسې نشته خو زما زړه او زما ځان ورسره جوړ دی او ځان پکې آرام احساسوم پیسې الګ یا زیاتې خو ځان پکې آرام احساسوم هغه دومره سره وړم نن سبا چې زما خپل کار او زما فامیل کار ورماتې کېږي واندزه
په د دومره کارونو کې مچ کړی دی او شوق علاقه مو یاد کړی چې دا ډیره مهمه ده د د تر څنګ چې خپل شخصي کاروبار مو تجربه کړی او اوس نور سره کار کوي کوم یو کې د انسان ازادي ډیره زیاته وي
دا خو معلومه خبره ده اوس زه په دې کوشش کوم زه په دې فکر کوم چې د ځان لپاره کار وکړم یعنی یو دې یوټیوب چینل دې جوړ کما ماته د میاشتې یو 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 $500 راشي چې خپلواک وي ډیره بهتره خبره ده هر حق څوک چې د بل لاس لاندې کار کوي بیا په دغه ټولنه کې لکه افغانستان مثلا یو څوک چې له چا سره کار کوي هغه دغه سي کړي لکه زوی یا مثلا مزدور د مزدور حساب ورته کوي کنه د غیر انسانيت هغه مثلا هغه درس د هغه زده کړه ته دومره په احترام نه وي کېل شاید ځینې ځینې وي استثناء شته ځینې ښه کسانو پیدا کیږي خو اکثریت یې همدغه سي دي نو زما فکر په ښار کې یو ځوان که وغواړي چې زما یو ریړۍ پیدا کوم د سرک سر درېږ مودل ته چپس او بل شی خرڅوم له هغې به بهتره وي چې له بل چې سره کار وکړي خو زه د خپل ځان په اړه که دومره وایم زه اوس په دې لټه کې یم چې په هر ډول یو نه یو ډول چې وي په همدې فیلډ کې په همدې کار کې مثلا د ژورنالیزم اړوند کارونه چې دي ځان ته یو تعقیب برابر کړم ما مخکې خبره وکړه چې که یو $500 ماته د میاشتې مراشي زه په دې باندې قناعت کوم خو زه کوشش کوم چې خپل ځان ته خپله کاروبار جوړ کړم برابرې کړم تر څو د بل ستام د بل خبره او د بل غږ نه خلاص او ما واغ دا ول چې زړه مې واړی مثلا چکر وایم ځان دې طرف ستاتی او اخلم زړه مې وکړ کوم زړه مې وکړ نه کوم نو دې خلکو سره چې کار کوي هغه له تانه کار وړي نو دې کار په بدل کې تا ماشته کې نو طبي خبره ده د خپل کاروبار په نسبت هغه کار ډیر سخت دی بل الله اسلام دې کوي او یو بل مسله چې ډیره مهمه ده هر کار ته چې کار ونه وای او هر کار کې چې ځان ستړی نه کې هغه کپر دی وکړ خپل او دې په نشته ساتي
بالکل دومره کارونه به شکړی یو خسته خاطره یا تجربه شریک کړي چې واقعا ستاله لپاره پزله پورې و ته یو فیلډ نه بل ته سوچ شوی او بیا دې ارمان کړی چې کاشکې ما کې امه کې پاتې وای دا خو سید سور نه نسی تاسو یو خاطره یو تجربه کوي
خاطر خوب افغانستان د ټول خاطرې دي کنه یو ورځ کورس کې ناستم نو ما زه دغه استاد نو ملګری باندې وان نو راپورته کوم چې ژورنالیزم باندې یو خاطره وایم چې په جمهوریت کې در باندې تیر دي کنه نو هغه وخت کې زما ستر ګراډه کې شو جمهوریت کې خو نو دغه سې چې خاطرې لري کار پیدا کړي بیا په دغه سې فیلډ کې کله چې ما په چې پکې کار کوم زه کار د اتمان په 14 ورکشاپ له خو باندې بل خاطر وي خو یو داس خاطر چې زه راغلم تازه رسنیز دکتر کې مې کار پیل کړ نو دلته ځینې مثلا دغه سې رسنۍ دي چې تخنیکر ته د تخنیک فیلډ ورکړ نو هغې ته دا ممکن نه وتل چې هغه مایک ته کښېني ښه نو زموږ یو انډیوال و هغې ته مکې په لاس ورغله خو مکې داسې په لاس ورغله چې د کرکټ لوبه وه او د کمنټري چې چا کوله دغه کس چېرته لاړ کاته شو ښار ته نو دته د لیدې غوښتنه وکړه مسؤول کس چې لاړ شه د کمنټري ته ته کښېنه کمنټري وکړه دغه د کرکټ لوبه وه نه پوهېږم له کوم هېواد سره وه خو دا چې کله ما ته کښېناستو نو ډېر احساساتي شو نو دلته به زه یو عامه اصطلاح وه نو ووایم خو سوا خو دې باندې پوهېږي که نه نو کله چې د بیټسمین شاټ وکړ بال یې ووهله نو دی په احساساتو کې وایي چې بال پر لوګ روان دی دغه داګ موږ ځمکې ته وایو ښه او بیخي سیمه ییزه لهجه ده او بیټسمین شاټ ووهله او بال پر لوګ روان دی بیخي زه یم ډېر وارخطا کړم بیخي زیات مې وخندل په رسنی سکر کې زه نه وایم راغله زما لپاره بیخي دغه خاطره ډېره جالبه وه نور خو ژوند ټول خاطرې دی تېر شوی دی خو ستا د خبرو په د پوښتنو په ځواب کې زه باید دومره وایم زه چې کوم فیلډ کې وسخته یم دا فیلډ زما دپاره خوندور دی خوښېږي مې غواړم چې په دې کې پرمختګ وکړم له دې مخکې مې چې کوم کارونه کړي دي اوس یې ارمان نه راځي
ډېر ښه ده چې کله یو څوک یو فیلډ پرېږدي یو برخه پرېږدي یو چارمانې ونه کړي دا ډېره ښه ده ځکه چې که تېر پسې څوک ارمان هم وکړي چندان ګټه نه کوي ځکه تللی ده مننه قدرت الله چې ګډون دې راسره وکړه وخت پرېښود خبرې دې وکړې I'm not afraid to die.
خبر نه.